0796-061-061 فراموش نکنید. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. خدایا رو نگهدارتان.
السلام علیکم. په کابل کې 2 بجې سوې. دا پښتو خبرونه د ازادي په چپو کې لپاره ځانګړې سوې ده، خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د افغانستان او سیمې مهم نړیوال او کورنی خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنی مرکز ته څیرمه 14 نسوي او 2 کسان پکې ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې وی همکاري او د هغې د کوچنی تر خوش کې دوه هرکلې کړې دي. او د عراق د پلازمینې بغداد کې په یو 14 کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لشتلر تلور تنه وژل سوي دي. بشپړه خبرونه د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره سوي چې د دې ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون مخستن 12 د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي، خو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوو پوستو د سقوط خبره رد کړه او ویل د یوای هلته د ملي اردو دوه پوسټي وی خو یوې سقوط کړې دي. درې د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا خبره چې وسلوالو ټانکونه له ځان سره وړي دي درواغ ده. دوه ټانکونه وو چې له سقوط سوي پوسټي څخه امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان د ګلټپې نظامي اډې ته انتقال کړل. د شاغلي رضای په وینا دغه نشته کې 15 وسلوال وژل سوي او 2 کسان یې ټپیان سوي دي. د ویل چې سیمې ته د مرستې لپاره نوي ځواکونه لیږل سوي دي او په لومړي نمبر ګلزاد پوسټه کې جګړه دوام لري. همدارز لغور ولایت څخه پراغلی خبر کې اورو چې دغه ولایت په منګول سوال په منګ سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نشټو کې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د غور د امنیه قومندانۍ د ویاند اقبال نظامی په وینا په ټپیانو کې د غور فاریاب سرپول او بادغیس لپاره د طالبانو د څلورمې جبهې قومندان عبدالهادي هم شامل دي. په دغه نشټو کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې اورو چې د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ پر چکاب او یختپا امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله کړې. د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضاینن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه نشټو کې دوه ولسی پاتونوال وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي او درې طالبان وژل سوي دي. شاغلی رضای وایي سیمه اوس مهال د دولت تر کنټرول لاندې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه 14 دوه تنه ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا د یاد مرکز یو ساتونکی او یوه ښځینه کارکونکي ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ ویاند روح الله منصوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د غزنی له لومړۍ امنیتي حوزې سره اړوندې په مغلان کلي کې وسوه. د په وینا د مغلان د هغې ښځینه لیسې څنګ ته په یوه کور کې ځای پر ځای سوی ماین چاودلی چې پکښې د نوم لیکنې مرکز و.
غزنی ښار د اولې امنیتي حوزې په ساحه کې د مغلانو په نوم یو د نجونو لیسه هم دلته شتون لري. همدې لیسې ته څیرمه په یوه کور کې مقناطیسي کنټرولي ماین ځای پر ځای سوی و.
شاغلی منصوري دا یاد نه کړ چې دغه ماين چا ځای پر ځای کړی دي او د ویل چې په دې اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې همکاري او د هغې د کوچنی تر خوشی کېدو هرکلی کړی دي. د ملګرو ملتونو افغان همکار او د هغې کوچنی زوی د روان کال په جنوري میاشت کې هغه مهال ورک شول چې نامعلومه وسلوالو د دوی موټر ونیو. د مارچ میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د هغه موټر د چلوونکي مړی په کابل کې وموندل سو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دوی له اړوندو ادارو سره د برمتنیول سوي ښځې او د هغې د زوی د راخوشي کولو لپاره هلې ځلې کولې. په اعلامیه کې راغلي چې له ملګرو ملتونو سره همکار افغانان د خپل هیواد ګټو، سولې او پرمختیا لپاره قرباني ورکوي. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د عراق د پلازمین بغداد په یو پارک کې نن سهار په یو ځانوژونکي حمله کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ټپیان سوي دي. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وسوه 15 تنه نور ټپیان سوي دي. السومریه تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قبله وویل چې عراقي پولیسو پارک ته د دغه ځانوژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې چاودنه وکړه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړونو د واشنگټن له وتلو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې اندېښنې راپورته سوي دي. مرکل له بشري حقونو نیولې تر ساینس او ټیکنالوژي پورې پر دوامداره سلام مشورو ټینګار وکړ. ټاکل سوی د مرکل نن وروسته د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره هم وګوري. وروسته له هغه چې مرکل خپل نوی حکومت جوړ کړ، دا چین ته د دې لومړی سفر دی او تر دې مخکې دا امریکا او روسیه ته هم تللی ده. دا تر دې مهاله مهم خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چې بریم له شریف نظر سره د آزاد دی په چپو کې د پروګرام کې ستاسو هرکلی کوو. د فراه پر ښار د طالبانو د تیر اونۍ له برید وروسته دې تور ته پاملرنه زیاته شوه چې له طالبانو سره ایران مرسته کوي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سې شنبې د ورځې په ګڼه کې ولیکل چې یو لور ته د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون له امله پر ایران فشار راوستي، بل لور ته داسې اندېښنې شته چې ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي تر څو په کابل کې د متحده ایالاتونو ملاتړې حکومت تر فشار لاندې راشي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستنگزي د افغانستان په لویدیځ کې په ناکراریو کې د ایران د احتمالي لاسوهنې علت داسې روښانه کړ.
وختي چې په افغانستان کې یو تړلی یا ضعیف حکومت ولري، هغه د اوبو مسله ده. ایرانی مقامات دا مسله هیڅکله نه ده پټه کړې. هم کله چې د سلما بند پرانستل کېده، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د ایران جمهور رئیس په دې اړه عکس العمل وکړ. کله چې په افغانستان په هغو سیمو کې چې اوبه یې په یو شکل د اشکال په ایران ته ور داخلېږي، د تاسیساتو جوړېدل مطرح کېږي، ایرانیان عکس العمل ښیي او د دې پروژو مخه نیسي. د فراه مسله هم د بخش آباد د بند سره مستقیم د مال نظر تړاو لري، او همدارنګه بله مسله چې ورسره تړاو لري هغه د ټاپي مسله ده چې ایرانیانو غوښتل چې دا پروژه د دوی خاورې تېره شي.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې کابل له دې ویرې چې له ایران سره هم د پاکستان په څېر روابط خړ پړ نه شي په زغرده پر ایران انتقاد نه دی کړی او نه یې کوي. خو د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو نوي وزیر مایک پامپیو وویل
Iran too must end support for the Taliban and other terrorists in Afghanistan.
دوی ایران باید د طالبانو او نورو ترهګرو چې په افغانستان او سیمه کې دي لملاتړ لاس واخلي. د القاعده جګپوړي غړیو ته پناه ورنکړي او په نړۍ کې د ترهګرو او د هغوی د ملاتړ او وسلوالو حمایت ونکړي. د لویدیز چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا روانه اونۍ له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ یولو یا نقشه دا وګڼله چې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور چې کله له ایران د پاکستان کوټه تستنیده بي پيلوټ الوتکې ووښت. مولا منصور دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې امریکایي الوتکې په نقشه کړ. افغانستان د خپل بیا امنۍ لوی عامل پاکستان ګڼي، خو کابل اوس وایي چې له اسلام آباد سره د سولې او یووالي لپاره پلان د عملي کېدو په درشل کې دی. د دې پلان مخې له تروریزم سره مبارزه، د دواړو هیوادو ترمنځ سیاسي او اقتصادي همکاري، او افغانستان ته د کډوالو د ستنېدنې پروګرام شامل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند صبغت احمد په دې اړه وویل:
ما تا حال هم که به توافق نرسیده بودیم، ما میخواستیم روی یک چارچوبی توافق صورت بگیره که در آینده قابل اجرا باشه و همچنین ما بتانیم از او چیزی زیاد به دست بیاریم و شش گروه کاری قرار است روی این کار بکنن و انشاءالله امیدوار هستیم این بار نتایج مطلوب به دست بیاریم.
د منځنۍ آسیا د هیوادو په برخه کې بیا د افغانستان اړیکې د 15 تیرو کلونو په پرتله بهتره شوې دي. په ازبکستان کې له دوو کلونو رئیس شوکت مرزیایف ولسمشر دی. د زیایف اړیکې له واشنگتن سره شسی وی دي او تیره اونۍ واشنگتن ته سفر هم درلود چې د دې سفر پر مهال په افغانستان کې له امریکا سره د ګډې همکارۍ ژمنه وکړه. تاجکستان هم نږدې دوې اونۍ مخکې د یوې غونډې کوربه و چې د دې هېواد ولسمشر له افغانستان سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ تعهد وکړ. ترکمنستان بیا تل له افغانستان سره ښه اړیکې لرلې دي او د ټاپي له پروژې سره چې کارونه یې روان دي د دې هېواد روابط شي نور هم بهتره شي. د سیم له هېوادو سره د کابل روابط د افغانستان پر امنیت او سولې څه تاثیر کوي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې دا مسایل چیړو، خو په دې ساعت کې تر ډیره د افغانستان د امنیت مسلې ته توجه کوو. په دوم ساعت کې به نظر صاحب بیا سولې ته مخه کړو.
بله آقای احمد شیبر، تشکر از مقدمه. مهمانای محترم ما، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، هر دو در استودیو به دو ساعت تشریف دارن و هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم و کوشش میکنیم از طریق تلفن هم با بعض مهمانان مثل آقای دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور هم تماس برقرار بکنیم. چطور میشه؟
بله میلمانو تازه هم هر کلای کوم ده میلمانو. نظر صاحب لمړی به ور شو اتمر صاحب ته.
بله
بله اتمر صاحب محترم، څنګه د ایران د مداخله اهدافی پروسوی که دفرال جگری و روست زیادش وی چه پا مقدمه که هم ما اشاره ورته وکره، آیا کابل کولیشتی چه لیران سر هم ورته چلند وکری لپاکستان سر سه کبی، یعنی پا ایران بانی هم دغسی تور نپوری کلی چه افغانستان پا چارو که مداخله کبی؟
منه نشور سیب تاسی تا و نظر سیب تا و جناب استاز و ایدی تا و استاز درادی و طول و قدرمان آرودین که تا سلامون و نیکی روند کم. د فراه د جګړې نه وروسته خبرې داسې وې چې ډیری کسانو په دې باور و چې ایران د اوبو د مسلو په برخه کې غواړي چې په افغانستان کې ځینې ساحې ناامنه کړي، او د دې دپاره چې دولت باندې فشار راوستل شي دغه د اوبو حق په اصطلاح دوی ځان ته غواړي چې خوندي کړي او قانوني کړي. په هر صورت دا یو فرضیه دی او زه یوازې دا مسله مورد نظر نه بولم، بلکې نور عوامل هم په دې کې شتون لري، او هغه ځینې عوامل د دې داخلي دي او ځینې عوامل د دې خارجي دي. په خارجي کې به راشو، او هغه عوامل د سیمې د هېوادونو رقابتونه دي. یقینا تاسو په افغانستان کې اوس د همسایه هېوادونو پاکستان، چین، ایران، روسیه، امریکا، عربستان سعودي او د سیمې ځینې هېوادونه دي چې په دې برخه کې دوی خپل منافع لري، او دوی هر یو د خپل منافعو د خوندي کولو په خاطر هغه نیابتي جګړه یا رقابتي جګړه یا هغه سیاسي اهداف پر مخ بیي. په هر صورت په فراه کې یو مسله خدا هم دی چې فراه یو د هغه ولایاتو ځلې دی چې ایران سره هم مرز دی، سرحد لري، او دلته د مخدره موادو قاچاق او قاچاقبران ډیر دلته دي. یو خو دام کیدای شي چې طالبان د دې په خاطر چې د ټاپي پروژه ناکامه کړي او همدغسې د مخدره موادو د قاچاق له لارې نه خپل اقتصادي بنسټ پیاوړی کړي، په هرات باندې دوی حمله کړی و. او بل ستاسې خبره چې ایران هم دا غواړي، ځکه ایران اوس یو افزار ته ضرورت لري، او هغه افزار لکه چې روسانو طالبانو سره پټې معاملې او پټې رابطې ساتلې دي، ایرانیان هم دا غواړي چې د دې نه چې داعش دوی ته ورنږدې شي، دوی وشي کولای چې د طالبانو د امکاناتو نه استفاده وکړي، او یو بفر زون د ایران او د افغانستان ترمنځ چې یا مثلا داسې یو منطقه چې هغه د داعش د پرمختګ مخه ونیسي په دغه ولایاتو کې جوړ کړي. په هر صورت د چابهار مثلا یو بل مسله ده چې ځینې هېوادونه د چابهار د بندر سره موافق نه دي، او کوشش دا کوي چې دوی د چابهار بندر هغه تجارتي او اقتصادي اهمیت ضعیف او کمرنګ کړي. نو دا هم یو بل دلیل کیدای شي چې څومره دغه لاره تهدیدېږي. دا د چابهار بندر ضرر باندې تمامېږي. د بل خوانه د ایران او د امریکا د توافقات ځینې وتل د برجام ځینې دا کېدای شي چې د امریکایانو بل فشار په ایران باندې وي او ایران دې ته مجبور کړی شي چې د دغه تعذیراتو په اصطلاح هرکلی وکړي او دغه تعذیرات ومني ځان باندې. نو که دغه ټولو مسایلو سره په کتو موږ داسې یو فرضیه وباسو چې دې کې کېدای شي د دواړو خواوو اهداف مطرح یي، هم د امریکایانو او هم د ایرانیانو، خو دا به په وخت سره ثابت شي چې آیا په دغه جګړه کې د چا ونډه یا د چا ستراتیژي ډېره ځلانده وه.
بله، تشکر از مصیب. خب استاد محترم آقای اسدالله وحیدی، پیش از اینکه شتی سخن به شما بسپارم یک فکایی برتان بگویم راجع به استادای پوهنتون سیب کدام استاد بوده سیب درس داده تشریح کده درس به شاگردا باز پرسان کده که یاد گرفتین یا نه، او گفتن نه، باز دوم دفعه باز تشریح کده گفته یاد گرفتین، گفتن نه، بالاخره پنجم دفعه تشریح کرده گفت حال یاد گرفتین یعنی، بازم گفتن نگو استاد قارش آمده سیب دمی میز زده کرده مشت، گفتم دفعه خود ما خودمم یاد گرفتم شما چرا یاد نگرفتین. خب وحیدی سیب این سیاست های منطقه و بین المللی یار سیب 40 سال زده کنده رئیس جمنوزم سر ما خلاص نیست به اصطلاح خود ما و شما، اگر شما ما را راهنمایی کنیم چی که پاس سیب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دواړو قربانو د رادیو اوریدونکو او تخنیکی همکارانو ته سلام او احترام وړاندې کوم.
مننه.
عبادتونه مو قبول شه. زه فکر کوم چې اساسي بحث چې موږ نن پرې خبرې کوو همدغه دی چې موږ بیا بیا د یو داسې ښکار کیږو چې له بده مرغه یعنی موږ روښانه تجربې لرو د دغسې یو حالاتو چې افغانستان اوس ورسره مخ دی په ځینو تفاوتونو. افغانستان په شدت سره د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدلیږي او بدل شوی او دا رقابت او دا سیالي ډیریږي د نړۍ د سترو قدرتونو او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ. له بده مرغه څه ډول چې پخوا موږ ډیر زیات زیرکانه سیاست نه درلود، د دې په ځای چې افغانستان سالم او جوړ له دغو سیالیو وباسو، افغانستان مو په کندواله بدل کړ، په هدیره مو بدل کړ او بیا په ډیر افتخار ویل هم چې افغانستان د امپراتورۍ هدیره ده. نو هدیره خو چې وي هلته طبیعي ده چې صحیح ده چې د امپراتورۍ په هدیره مو بدل کړی وي، خو زموږ خپل هیواد په هدیره بدل کړی و چېرته چې موږ هم اوسیږو. په دې اساس روښانه تجربې دغسې ټکر لرو، دا د بیا ورسره مخ یو. یو ډول کمزوری ټکر یا کمزوری رقابت خو له وړاندې و، د هند او پاکستان تقریبا څنګه څه شدید، د ایران او سعودي څنګه څه کمزوره، او اوس اوس د کیسه په هغه حد کې نه ده پاتې، د رقابت زیاتیږي. په ځنګړي ډول له 2014 کال وروسته چې کله د ملي وحدت حکومت رامنځته کیږي، دلته بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د موجودیت اعلان کوي، نو ورسره سم سیمه ییز هیوادونه د ویرې احساس کوي او ورو ورو طالبانو ته لاس ورکوي. که څه هم د ایران بحث نه وای نه دی، متوجه اوسېږئ چې په 2006-2008 کلونو کې په هرات، نیمروز او فراه کې چارواکو ادعا کولې چې طالبانو سره د ایران ملاتړ شته، وسلې رسنیو ته ښودلې. زما په یاد دی په 2008 کال کې هلته جنرال رحمت الله صافی په هرات کې د سرحدي پولیسو قمندان و، هغه بیا بیا دغه وسلې او تجهیزات ښودل چې ایرانی مارکونه به یې درلودل. په کله چې ملا منصور وژل کیږي، هغه هم ډېر یو روښانه بحث دی، هغه مګر تر دغه ټولو روښانو دلایلو سره سره نه د افغانستان حکومت او نه هم د افغانستان د حکومت لویدیځو متحدینو په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بحث جدي نیولی دی. برعکس افغانستان حکومت خو لوړپوړو چارواکو سقوط کولو سکوت کړی په دغه لاسوهنه باندې، په دغه مداخله باندې غلی پاتې شول، او لویدیځوالو هم دغه لاسوهنې ته ډېر جدي پام ونه کړ. اوس چې کوم بحث تازه د ایران په تړاو رامنځته شوی، دا له شک پرته مستقیما د ایران سره د اټومي هوکړې په تړاو د امریکا له دریځ سره تړلی دی. مګر د ایران بس یو طرف ته چې له شک پرته مهم دی، افغانستان نامنه کوي، دلته وحشت او جګړې وژنو ته لمن وهي. تر دې مهم بس دا دی چې موږ مقایسه کو په 2001 کال کې چې کله پر افغانستان برید کېدلو، امریکایان افغانستان ته راتلل، د سیمه او نړۍ ټول هیوادونه له دغه راتک سره موافق وو. حتی ایران چې اوس ایرانی چارواکي دا کوي او وروسته به یې دا کول چې ګواکې موږ مخالف یو، اسناد ښیي چې دوی ورسره مرسته وکړله. د جیمز ډوبنز کتاب تاسو وګورئ، عادته ورته نور کتابونه، هغه ښیي چې څه ډول ایرانیانو په عملي ډول له امریکانو سره هم د ځمکې له لارې هم د هوا له لارې هم په افغانستان کې په دننه چې کوم نفوذ درلود د شمال تلوالې له لارې له امریکانو سره مرسته کوله. په دې اساس یعنی دا بحث و، یو توافق و، روسان موافق و، چینایان موافق و، پاکستان خو کمک وکړلو. مګر په 2013 کال کې چې کله موږ یو، افغانستان یو ډول محاصره شوی دی. پاکستان خاصه د طالبانو ملاتړ کوي، په خوای مرکزونه ولته و ایران کې وی، روسان خپل وای چاړي کې لرو د افغانستان حکومت او
وحید سموترم کوي،
چینایان هم یو ډول د پاکستان تر شا ولاړ دي په دې مسایلو کې، کسان پاک چینایان څه محتاط دریز لري. په دې خاطر اوس په دې عواملو باید بس وکړو چې څه دې سبب شول.
بله، په همدې خبرونه وحید سم محترم
صوبات سره مرسته وکړي،
په همدې ساعت کې تر ډیر حد څه کوو چې همدغه بحث دوام ورکو چې څه شی د دې باعث شول او څه باید وشي. ستاسو دغه خبره چې تاسو ادا کوي چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مستاق په ټلیفون را سره ده، دا مسله بل دوی سره شریکه کو. مستاق سم محترم خبرونه ته شرغلی، وحیدی صاحب دې ته اشاره وکړه چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، که چیرته نور عوامل هم د سشته او ځین راپورونه هم دا خبره کوي، کابل ولی په واضح شکل باندې دا مسله نه راپورته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دو دی وحیدی صاحب ټول خبرې خو ما و نه مریدلی، خو په هر حال د ایران د داخله کوم نه وایش کوم نه وای نوې خبره نه ده. دوی خو کالونه را په دی خو د کلتوري لحاظ مداخله کوي، او متاسفانه زمونږ افغانان یعنی 80% افغانان زمونږ چې په ایران کې درس ویلی ده ډیر ایران ته وفادار پاتې کیږي، او چې راغلي دي دلته مونږ د پاره په ټولو زمانو کې مشکلاتونه حل کړي دي. اوس ایران د امریکای سره دغه مشکل چې پېښ شوی ده، د دې نه هم مونږ ګوښه پاتې کیدای نه شو، ځکه د چابهار بندر باندې با مالونو راتلل باندې قیود ولګیږي، او دغه څه چې مونږ وختل چې د تجارت د هند لارنس یا د مرکزی آسیا سره وکړي، د چابهار لارنه هغه ته بخساره ورسیږي. بل دا ده چې ایران د طالبانو سره په مستقیم ډول کومک کوي، د دوی وسلې په فرا کې په شینډن کې نیول شوي دي، په هغو باندې واضح د ایران ټاپې دي، د ایران نوم ور باندې لیکلی ده، او دوی فقط غواړي چې او څو ډلې دوی د کوشش وکړو چې د زمونږ د برق مهم پروژه چې پروسه کال افتتاح شو چې دې ته سلامه ورسوي، او د پارلمان د ایران څو غړو تر اوسه پورې ویلي دي چې که دوی په مونږ باندې د اوبو کوم مشکل لري، مونږ باید دوی ته په داخل کې جنګونه خلکو، مونږ باید دغه څوک چې د دوی په مقابل کې جنګېږي هغو سره کومک وکړو. نو ایران مداخله چې یوازې په کلتوري برخه کې وه، اوس په نظامي برخه کې ده، او هم په سیاسي برخه کې ده. ولې زموږ حکومت غلی ده؟ ولې زموږ حکومت څه نه وایي؟ زموږ حکومت د ایران ډېره هیره د افغانستان د اوبو په سر ده، او د اوبو خبره یو بین المللي خبره ده. دا یوازې موږ او ایران نه یو چې اوبه د یو ملک نه بالاخره بل ملک.
بله مستقصیب محترم، ای مسئله او خو شاید یک روز نه یک روز یک طرفه شو، مگم دیگه فاکتوران دیگه مشکلات هم هست. مثلا بیانات اخیر امریکا یا موقفگیری اخیر امریکا در قبال ایران و قرارداد که فسخ از یک طرف از طرف خود، اینا هم یک مشکلات کلان ایجاد میکنه. برای از اینکه ما شما گویا رفیق هستین که امریکا، ایران هم زورش نمیرسه و امریکا ما شما را آزار میده. در یک قسم مسئله سیاست های بین‌المللی دیگه تر مسائل هیچ کسی که افغانستان مشوره نمیکنه، هر کس هر چی کرد دلش سیاست خود تغییر میکنه، که افغانستان کسی نه مشوره میکنه نه پرسان ما را میکنه نه دیگه دلشان هر چی که شد شد. از اون خاطر چرا ما افغانستان تاثیر خود گذاشته نمیتونیم در تصمیم گیری های منطقه‌ای بین‌المللی؟
ببینین وقتی که رئیس جمهور رای را بود و در مراسم تحلیف پروگرام سیاست خود راجع به منطقه و راجع به دنیا اعلان کرد و در او حلقه اول از او ممالک همجوار بود و حلقه دوم از او ممالک عرب بود و بعد از او دیگر ممالک. امرای حلقه دوم رابطه بسیار خوب داره، یک اجماع منطقوی وجود داره، اما متاسفانه در حلقه اول که پاکستان و ایران است مشکلات حل نشده. ایرانی ها در اینقدر سالهایی که مهاجرین افغان در اوجه بودن اولادای ما را نمی ماندن که با مکاتبشان برن و دیگر مشکلات های بسیار زیاد در خلق می کردن. امی هفته گذشته 10,000 افغان بدون یک خبرداری و دیگر اخراج کردن. دیگر یعنی مشکلاتی که امروی چیز داره، امریکا داره، مثل خود شما گفتین تا ما وضع به تاثیر مانده نمیتونیم. یک تاثیرش هم همیست که من پیشتر گفتم که شاید واردات صادرات از طریق بندر چابهار سرش مشکلات بیایه و ما یکانه رای بود که به بحر میخواستیم که رای آزادانه پیدا کنیم. ایران میخواد که مشکلات خود با سعودی و به دیگر عرب در افغانستان آزمایش کنه و در اینجا در مراسم اهل تشیع تمام تکه هایی که دروازه ها جور میشه یا اعلاناتی که جور میشه، اینا تمام چیزایی است که در قم جور شده و وارد میشه و در افغانستان. یعنی مداخله به هر سویه ایران در اینجا مداخله داره و ما باید صدای خود بلند کنیم.
بله تشکر. از اطمس محترم شما چی فکر میکنین؟ ما در تمام تصمیم گیری ها در سطح جهان، در سطح منطقه که افغانستان یک گره خورده یک تأثیر خود داره، منتها در تصمیم گیری ها ما هیچ خبر هم نمیشیم، رهبرای ما هم خبر نمیشه، هر کس هر چی دلشان خواست میکنه. ای از ضعف ماست یا از بیخبری ماست یا از بیتفاقی ماست؟ دلیل در کجا میبینین که در سیاست ها، در تعیین سیاست ها ما هیچ گونه رول نداریم؟ از ما کس پرسان هم نمیکنه. چی میگین اطمرسی؟
جناب آقای نظر، ما پیشتر عرض کردم که بعض مسائل مشکلات درونی ماست و مشکلات درونی با نبود عبدیت است، به طور مثال شرایط بد اقتصادی است و عدم یک همکاری در بین وحدت حکومت وحدت ملی است. به این ترتیب بحران عجیب و غریب را سر دوچار استیم. بحران باجرت است، بحران عوض، روابط با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، روابط با دوستای استراتژیک بین‌المللی، با اینی تمام مسائل در یک پکیج باید یک سیاست گذاری شوه و در یک پکیج باید استراتژی ها برزی جور بشد که ما متاسفانه امروز نتانستیم. اگر شما مسئله عبدیت رو میبینین، این پیوند میخوره و مشکل اقتصادی و بیکاری، فقر و امثال ازی چیزها. و همچنین ما با ایران و همچنین با پاکستان به اصطلاح دست ما زیر سنگ از اوناست. چرا در هر کشور یک تعداد عظیمی از مهاجرین ما اونجا وجود دارن، هرگاهی که مشکلات بین دو کشور وجود به فشار از اونا بسیار اول و آسان روی مهاجرین است که در این کشورها مقیم هستند. به این ترتیب این زیادتر برمیگرده به سیاست گذاری های خود دولت افغانستان. چطور ایران میتونن در تیم خود یک هماهنگی را در مورد این مشکلات وجود برن؟ استراتژی از اینا در قسمت ایران چی است، در قسمت کشورهای منطقه چی است، در قسمت پاکستان چی است که مداخله مستقیم میکنه؟ امروز در افغانستان هر کشور مداخله میکنه. شما زبانی که میبینین عربستان سعودی رقابت خود با ایران در افغانستان پیش میبره، هند با پاکستان در افغانستان رقابت میکنه، همچنین ایران با امریکا در افغانستان رقابت میکنه، روسیه با امریکا در افغانستان رقابت میکنه. خلاصه جغرافیای افغانستان مرکز امی تقاطعات استراتژیای بین المللی است. ای زیادتر مسئولیت زی به دوش رهبرا و سیاست گزارای با هست که اینا بتانند چطور بله. افغانستان از این بابوها بیرون کنند بله. ولی متاسفانه چند یک گروپی که در رهبری دولت افغانستان قرار دارن اینا کسای هستند که نی از کس مشنون و نی هم خودشان امو ابتکار عمل
بله. منن اطمار سر
نبتانن
بله منن البته اینن در افغانستان موقف دست ریل که در سوریه موقف در سوریه پوچارو که ویل کیجی چه ایران مداخله کهی ویل کیجی چه عراق مداخله کهی ویل کیجی چه اردن ویل کیجی چه سعودی عربستان غربی هیوادونه روسیه یعنی حق هیوادونه چه خپل خلقه وصله را اخلی و جگره کهی حال تا در هر چه در مداخله لپار هم زمینه برابریشه. خدا موضوع بلا اوریدون که سر شریکه کنه سر سید
بلیا حال یک اعلانه که کوتار داریم بعد از شماره تلفن برسان میگیم.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540-700-822-755 و شماره های بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
بله داش میریزه هم تاسو تا تکراروم 0-99-203-545 بلش میره دا 0-99-202-255 او نریوالش میره مو دا 0-0-202-222-22-11-204-50-0 یو موضوع مو ده سیمه هیوادونه او ده هغوی سیاستونه او تأثیرات ده افغانستان پر امنیت او سولی بندی ده زاری پچپو که ده پروگرام پا بل ساعت که ده افغانستان ده سولی پر سولی بندی ده سیمه ده سیاست اخیزی چیرو خو ده ساعت که تر دیره ده افغانستان امنیتی مسئله تا توجه کو. یو اوریدون که پا تلفون را سره دهی از زاری پچپو که پروگرام دهی تاسو پلین که هسته مهربانی ده سکایپ لاری را سره دهی
بله بفرمایید
او بخشی تکنیک هم کار را تل دسکار دلار نه تلفون لاری بله میره بانی او بخشی میره بانی
محترم شی برسن سلامون اتا سی تا آقای نظر تا درانو ملمانو تا اولان بکنون بازلها دی وردگم بر نیک شک نه
منه نه وردگ سب میره بانی
واقعا ملمانو مهم خبر وکلی خود دیده خبر تایید بانده بازدون راو یما لکه تخلی چه اتا سی درانو ملمانو چه مداخله دی نور دولت سوریه ایران یا نور دولت سعودی عربستان افغانستان که نو د دې مخنیوي دغه مشکل را په باید څنګه وشي او یا افغانان یو لاس شي افغانان د مشکل حل کوو که امنیتی ځوکونه د مشکل حل کوو خو دغه مشکل زغلی مو باید ته د حل یار په باندې یو وغږیږي چې د دې حل سره کوموش مننه
او مننه مهمه موضوع ته اشاره وکړه د دې سات د خبرونه نیم ساعت پاته د تړډی ربه په امده باندې ټینګار وکړي د حل لارې څه دي بل اوریدون کته مخه کوو ازاري په څپو کې پروګرام دی بله
مفهمه گاب بزنین سه
تاسو پلین کی هستی مهربانی وکي
خیر باشه
نصر او
تلفون دیگر میگی بله بفرمایید
اسکایپ ته به مخه کو اسکایپ لاری هم یو اوریدون که را سره دی مهربانی وکي اسری سپوت پروگرام دی بله
بله اسکایپ هم کار
نه تکنیکی ستون زده
بله صحبت کنین
آواز مرا دارین
آ بله بفرمایید آقای استرش
ما عرض سلام دارم برای شما و شنونده های محترمتون و میمان های محترم عزیز.
تشکر سه بفرمایید سه پلاس.
من یک سوال دارم از میمان های محترم ازشون جواب میخوایم و شاید شما هم در این جوابی سوال دخیل باشین برای از این که آقای نظر مهتون مطرح میکنم پیشنهاد هم از سوال هم از هرچی فکر کنین تقریبا بخاطر از این که همین دولت ایران خواهم زبان ماست میتونید که کارشناسا در برابر کمی دکتر سب نبی مستاق صحبت میکنن اینا خواست از منافع اشرف غنی دفاع میکنن از منافع مردم افغانستان خود دفاع نمیکنن مجبور هستن که از پلیسی اشرف غنی دفاع کنن این حال من ایتون نظر دارم چون اینجا اسناد ارقام در کار است بخاطر که ذهنیت افکارامه ذهنیت و افکارامه مردم افغانستان اخوانشه این حال باید کارشناس از این طرف هم باشه از اون طرف هم باشه که اسناد ارقام برای شنونده ها رو برای تنویر افکار عامه اسناد ارقام را بکنن چرا اینا خمزبان ما هستند میش از وزارت خارجه شان یا از مقامات دولتی شان بیارین اینجا بحث کنن امروی دکتر سب نبی مستاق
بله سرش بل سرش سم محترم ایرانی چارواکی نه غوړی سل ازادي رادیو سره خبري وکي د ازادي رادیو فردا څنګه د ایران لپاره ځانګړي خبرونه لري هیڅ څوک هم د ایران د حکومت حاضر نه دي چې ازادي رادیو سره
یک نکته دیگر کوم میخوایم امیر دلشون که ډاکټر صاحب نبی مستاق جواب میتن یا مربوط آقای اکبر میشه که جواب بتن حالا چی میشه کمی موضوع آب و فانتا و کوکاکولا افغانستان از طریق شورای امنیت اگه بحث شوه چی نتیجه خواد بده این بحث آب میتونه از طریق شورای امنیت مطرح شه یعنی از آقای اکبر سوال میکنم امیر
دا مهم سوال ده
نادر خان صحبت شد امروز
دا مهم سوال ده بله بل اوریدون که تمخه کو ازریب سپوت پروگرام ده
بله بفرمایید
السلام علیکم
و علیکم السلام
زویرا یی خبره کوم لوګر ولایت
مهربانی
زویرا خو جما اول څنګه دارل من منونه چې دی وای چې باید منتخب هوادونه لکه روسیا او ایران پاکستان اوس دی طالبان سره ولاړ دی او مخکې امریکا سره ولاړ دی نو دا ولی اوس دوی واوخته تر ایران پورې لکه دوی ویل من مو چې ایران مو هغه څنګه دی طالبان سره ولاړ دی مخکې امریکا دریږي تقویه کوي
دوی
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر میهمانان شما را سلام دارم
تشکر.
خدمت شما عرض بکنم در موضوع آب خوی در زمان صدارت مرحوم موسی شفیق تحت یک پروتکل بین المللی بین ما و افغانستان بین افغانستان و ایران به امضا رسیده و مقدار از او معین مشخص است در این جای شک نیست هر کشور به خاطر منافع خود کارهایی را باید انجام بده و او جزء وظایف ملی شناخته میشه ای که ما در افغانستان وظایف ملی خود را تا کنون نشناختیم چون به یک ملت تا بال ما منسجم نشدیم به گرد یک ملت در این ارتباط ایران به خاطر منافع خود بر از اینکه امنیت در یک کشور تامین نباشه نمیتونه بالای اما آنچه که دارایی کشور است مثل آب از معادن است اینا تسلط داشته باشه به این ارتباط است که ایران میتونه از این برابرداری کامل برای نفع خود بکنه در اینجا راه مشروع موجود است راه دیپلماسی موجود است ما اگر از طریق خود کشور تصمیم بگیریم نه اینکه از طریق آنچه که امریکا بر ما دیکته بکنه اگر ما این کار میکنیم خوبی چیز واضح است که افغانستان یک کشور حکومت دست نشانده است از خود صلاحیتی نداره چرا خارج شدن امریکا از برجام هسته‌ای ایران کار موضوع ایران با امریکا یک ذره تشنجات شده و در این ارتباط اونا وسائل و ابزاری را میخواهند پیدا بکنن که گویا ایران مداخله در همه امور یا بعض کشورهای دیگه مثل سوریه و افغانستان داره این نظر امریکا است اما افغان ها میتونن از طریق دیپلماسی با اینا روابط خود را پس دوباره اسنه بسازن و بتونن از آن چی که مال بیت المال است که آب است جزء سرمایه است از اینا باید جلوگیری شوه و مطابق با اصول قراردادی امرایشان رفتار شوه سوال ما جناب آقای مشتاق از اونا در یک ابتدا گفتن که تعدادی از مهاجرین افغان که میاین از ایران به افغانستان اینا کاملا به طرفداری از ایران یا در امو حلقه ایران بستند پس وقت در صحبت دوم خود میگه که تعدادی از مهاجرین اخراج میکنه ایرانیا در صورت که بتانه برای خود ابزار جور کنه خب باید داوطلبانه این مهاجرین بپذیره و پس دوباره روان کنه اینیش صحبتشان زد نقیز است اگر در این مورد دوباره روشنی پرسن خوش بشم
تشکر یو بلا وریدون که بم وخلو نظر سه بیا بر ملمنو تور بله در سکایپ لاره
سلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
احمد شیبر صاحب خیر
بله الو مهربانی وکړئ تاسو پلان کې اوسئ
بله بفرمایئ دراستن به این بسن
خبره د صدا سره د افغانستان امنیت د ایران او پاکستان کار صدا کنه خبره د صدا افغانستان یو بے سرپرست ملک تاسو خلی دلې اوسئ یار چا پکې حکومت اوس راغی امریکا په دعوی په وکړل مثال د ټول دنیا مخه د امریکا په لاو د افغانستان سره چا دونه خپل غرض نشته اوس چې امریکا د افغانستان دفاع نشي کولای خو بیر د بریدی کنه خلکو نه سي نشي ګټل د اشرف غنی خاصي رئیس جمهور د سید هغه ته دوره صلاحیت اوس چې دا ورکړم سوال د ایران ته خبره او کې ایران یو منی او پاکستان ته او کې پاکستانی ومني روس ته ومني روس خو نه مني دا خو دی هغه په مخ کې ډیر یو معمولی سړی ښکاری اوس امریکا دا په کار رسیدي افغانستان دفاع لار چانه وکی
بله او مننه اوس په میلمنو ته مخکو نظر سره
یک بل در اسکایپ یک شخص دیگه هم منتظر موندم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم نظر صاحب، تاسو ته سلام، سروان صاحب ته سلام، ملمنو ته سلام. زه لکه همدا اوس راغلم، فکر کوم چې محترم نبی مصداق صاحب د بی بی سي دغه خبریال دی.
مصداق صاحب بله، یو وخت په بی بی سي کې کار کاوه، اوس د ولسمشر سره کار دی.
سلام زما پوښتنې مې دا دي چې په هغه وخت کې چې کله د شوروي مقابل کې چې جنګ شروع شو، طرف تو شوروی ته ملکونه و تاجکستان ازبکستان او دغه لار بند وه، دې خوا ته ایران او پاکستان د خلک ماجر شو. دویمه خبره دا ده چې اوس چې دا کوم جنگ دی، دا دوه ورځې درې ورځې دی، یو هفته چې کېږي چې دا قطعام روان دی، ولا که پارمونی کې دومره چرګان هم چالل کړي چې دا افغانان قتل کېږي. خلق پاکستان ته لاړ ماجر شو یا ایران ته ماجر شو، نو قتل عام روای او دا ټوله دنیا همدغسې په افغانستان کې بے جنگ تودی لکه څنګه چې تود شوی دی، دا خلک به چیرته؟ خو پاکستان هم نه پرېږدي، ایران هم نه پرېږدي.
بله
آیا داسې به نه چې تنور کې سوځي؟
بله
او که نه دي د میلمنو مې دا پوښتنه ده چې دی ته کومه لاره لري چې دا به څنګه کېږي؟
بله مننه نظر صاحب. خب سوالونه مستاق صاحب ته راجي.
بله مستاق صاحب کوتاه کوتاه جواب بدین که دیگه میمانان فرصت داشته باشن. بفرمایید صاحب.
بسیار خوب تشکر. گپای ما زد نقیز نبود. ما گفتم اونایی که تحصیل کردن در ایران همیشه در افغانستان از موقف ایران طرفداری کرده. موضوع مهاجرین موضوع علایده است که ایران برای اولادای افغان در 20 سال اجازه نمیداد که از مکاتب ایرانی در مکاتب ایرانی درس بخوانند و هفته گذشته 10,000 نفر را اخراج کردند. آمدیم برای روابط حسنه که باید بسازیم. ما میخواهیم که همراه ایران روابط حسنه داشته باشیم، اما ایران و پاکستان تقاضایی داره که منافع ملی ما ایجاب نمی کند که ما تقاضای اونا را قبول بکنیم. در 40-42 سال آب ما به ایران مفت می رفت و آنی که ما می خواهیم به فکر ازی هستیم که از آب خود بر مملکت خود استفاده کنیم، بر ما هر رقم مشکلات اینا خلق کردن دیگه. اگر اونا نخواهیم که روابط حسنه با ما داشته باشند، ما چطور میتونیم که از یک طرفه روابط حسنه با ایران داشته باشیم؟ یک سوال دیگه که از پیش من نام مرا گرفتن، متاسفانه که ما اون سوال نشنیدم، اگر برای ما تکرار کنید. سوال با پشتو بود.
فکر میکنم یک سوال باقی ماند. گفتن سابق و ایران میرفتیم و پاکستان میگرفتیم، حال ایران و پاکستان هم را بسته کنه، حال اگر کدام خدای ناخواسته کدام کار شد و کدام طرف به خیر بگروزیم؟
البته او بخش یا دا پشتن هم ولی است دی او بو مسئله لیران سر ولی دی امنیت شورا لاری مطرح کهو چه یا هل لاری تو ورس؟
او تو رو سپوری دی بو بو مسئله باندی خبری نیدی شوی. ایرانیان اتا دی موسا شفیق دی دوری دی هلمند دی او بو قرارداد هم بغوری چی اقا اومنی غوری چی غد باندی هم دی سر غور وکی چی افغانستان حاضر نده چی دا کار وکی. او په د نورو اوبو باندې تر اوسه پورې د خبرو وخت نه ده پیدا شوی، او که د خبرو موقع که ایرانیان خبرو ته حاضر شي، ځکه دوی غواړي چې د اوبو نه مفت استفاده وکړي. دوی پوهیږي چې قرارداد که هلته وشي د اوبو ټوله برخه به چې تر اوسه پورې ایران ته روانه ده دا به کمه شي، دا به زموږ ځمکې خړوبي کړي، او ډېر زیاتې دشتې دي د ایران پلو ته، دغه دشتې کولی شي سرسبز شي. نو دوی نه غواړي چې اوبو نه خبرې وکړي. افغانستان حکومت حاضر دی چې ورسره کښېني خبرې وکړي، د ملل متحد د بین الملل قوانینو په اساس سره هر څومره اوبه چې کېږي هغه دوی ته ورخوشي کړي.
مستاق صاحب محترم، یو سوال دا هم و چې تاسو ته راجع و چې یو اورېدونکي وویل چې تاسو وویل چې د افغانستان په غرب کې ځینې وسلې نیول شوي دي چې ایراني مارکونه لري. دی وایي چې ولې د افغانستان حکومت دغه وسلې د تلویزیونونو او د فلمونو له لارې له رسنیو سره نه شریکوي؟
نو زه باید وایم چې زه د ارګ له آدرسه خبرې نه کوم. زه یو مشاور یم، زه یو ژورنالیست یم. نو وسلی نیول شوي دي، حکومت وزارت دفاع ورنه خبر ده، عکسونه یې په فیسبوک او په دنورو کې نشر شول، ولیدل شول. دا چې دوی نه غواړي ورته تبلیغات وکړي، شاید نه غواړي چې ایران نور هم زموږ په ضد راوپاروي. او دور خبرې د حکومت د ایران حکومت او موږ حکومت ترمنځ روانې وي چې موږ ته واضح نه دي.
بله مننه.
بله خب استاد وایدی صاحب، شما هم سوالا را شنیدین، چیز جواب دارین، علاوه میکنین، بفرمایید.
زه غواړم لومړی دا ووایم چې د اوبو بحث د فراد مسلې سره لګرم شو. له شک پرته ایران په افغانستان کې د لاسوهنې لپاره یعنی دا مسائل وخت نا وخت یادوي، په دې روسي کې یاد کړي یا دا مسله یادوي، مګر متوجه اوسه کې یوازې بحث دا نه دی چې د اوبو جګړه ده، یا دا یوازې زموږ چارواکي د لپاره چې خپلو چارو کې ناکام راغلي، په خپلو خلکو په سترګو کې د خاورې شیندل لپاره دا مسله یادوي. نو په فرا کې د اوبو جګړه ده سمه ده ومنله. له شک پرته موږ د ایران په لاسوهنه مخکې خپل وویل چې ایران لاسوهنه کوي. نن په وردګو کې په یو د کورنۍ یو کورنۍ په یو موټر کې و کسان سپاره دي، په موټر په بم ملوته ټول پکې شهیدان شوي. دلته څه جګړه ده؟ په فاریاب کې د څه جګړه ده؟ په بدخشان کې د څه جګړه ده؟ په کندوز کې د څه جګړه ده؟ په ننګرهار کې د څه جګړه ده؟ زه فکر کوم چې دا مسله تر دې ډیره لویه ده چې موږ یوازې راټول کړو د ایران سره یې په اوبو خلاص کړو. لا هم ایران ته بهیدونکي اوبه نه دي مهار شوي. یعنی زموږ حکومت د وساس زما غږ اوري، حکومتي چارواکي زما غږ اوري، مصداق صاحب اوري، په نیمروز، فراه، هرات کې خلک اوري زما غږ. څوک دی وایي چې په کوم ځای کې د ملي وحدت حکومت پراتو سره اوبه مهار شوي؟ د سلما بند خو د حامد کرزي په وخت کې جوړ شو، کله چې د ملي وحدت حکومت راغی دوی اوبه پرې خودلې. له دې بغیر خو نه د بخش آباد بند جوړ شوی، نه د
وحیدي صاحب په تیرو لسو ورځو کې چې د فراه جګړه پیل شوې ده، فرزن حد اقل په لسو ډیرو معتبرو غربي چاپی خبرونه کې همدا مسله یاد شوې ده چې یو عامل دا دی چې د اوبو مسله ده چې ایران دلته مداخله کوي. که اتمر صاحب ته ورشو، اتمر صاحب محترم، یو بل موضوع هم ده. بله مهرباني مهرباني. وایي
چې زفقه د خبره تکمیل کوم، ما ونه ویل چې د اوبو باس نشته، د اوبو باس شته پکې، مګر زه تاسو دا وایم د فراله جګړې دوی ورځې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر په ایران کې دی، وایي موږ له ایران سره هیڅ ستونزې نه لرو، نږدې اړیکې لرو، ایران زموږ همکار دی، له ترهګرۍ سره په د ترهګرۍ ضد جګړه کې زموږ همکار دی، او د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. د دفاع وزیر زموږ د دفاع وزیر خبرې دي
په ایران کې. دا خو پاکستان هم زو خدا پاکستان
دا په پاکستان کې دنه وایي چې ستونزه نه لرو، په بخښنه په پاکستان کې دا خبره نه کوي.
پاکستان کې هم په دې اونۍ کې راپور لرو، وحیدی صاحب، په دې اونۍ کې راپور لرو چې له پاکستان سره ستونزې په حل کېدو دي. دا خو سیاست دی. اتمر صاحب محترم، که چرته تاسو ته راشو، د ایران د مداخله خبره کوو چې په افغانستان کې مداخله کوي، لیکن دلته یو بل موضوع، ایران په خو د افغانستان له مداخله ډیره ویره درلوده. د طالبانو په وخت کې چې حکومت هم خورا ډیر ضعیف و، د ایران سره په سرحد کې یو لانجره پیدا شوه، او د رسنیو د هغه وخت راپورونو لمخي ایران ونه خوشتل چې د افغانستان په چارو کې په پوځي مسله کې شکیل سي. د طالبانو په وخت کې په مزار شریف کې د دوی ډیپلوماټان هم وشل شول. اوس څنګه آیا ایران دا ویره باید ونه لري که د افغانستان په جګړه کې دخیل شي، د دوی د سرحد ترڅنګ جګړه د زغملو نه ده، ځکه دا اور خو بیا د دوی خواته هم ممکن سرایت وکړي؟
بله، ما مخکې عرضه و چې دغه جنگ چې اوس په فراه کې وشو، دا لاملونه مختلف دي. سړی اوس قضاوت نه شي کولای چې دا لکه یو دو طرفه جاده غوندې دی. کله چې د امریکا فشار په ایرانیانو باندې ډېر شو، بیا دغه شیان رامنځته شول. په یقین سره کوم وخت کې چې طالبان په افغانستان کې حکومت درلود، هغه وخت ایران د طالبانو د تهدید په خاطر تقریبا خپل 100,000 سرتیری د افغانستان سرحدونو ته ولېږدو. لیکن طالبانو دا خبره جدي ونیوله، او په هغه وخت کې ایران ته ویلې که دوی دغه 100,000 عسکر بیرته خپل بارکونه ته ونه واستې نو بیا دا تمه به ولري چې د افغانستان د خوانه به د جګړې د پایل اعلان شي. په هر صورت هغه وخت کې ایرانیان نه غوښتل چې خپل ثبات د طالبانو سره په تقابل کې یا د یو ناحق جنگ په خاطر ایران جنگ ته وردننه کی. په هر صورت د اوبو موضوع باید په دغه مقطع کې زمونږ دولت په دې برخه کې سیاسي تماس ونیسي. دا چې لکه چې ویدي صاحب ویل زمونږ وزیر دفاع په ایران کې کوم خبرې څرګندونې چې وکړلې هغه واقعا چې خلکو ته دغه اطمینان ورکړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ کوم ستونزه نشته. لیکن موږ دغه قرارداد چې لرو د موسی شفیق په وخت کې زما کوم زی پورې چې زه معلومات لرم او ما لوستي دي دا په دقیقه کې شل متر مکعب اوبه وي او هغه وخت کې بیا د وخت پاچا دا 15 ته یا 20 متر مکعب ته لوړ ک 15 متر مکعب بخشش ورک د ایران ته په دې خاطر چې ایران اسلامي او زمونږ ګاونډی هیواد دی. په هر صورت اوس هغه منابع د اوبو چې هغه وخت کې په البرد او مثلا په افغانستان کې وي هغه منابع اوس نشته. تاسو پوهیږئ چې نړۍ د اوبو د بحران سره مخامخ دی او داسې اټکل کیږي که اوسني اوبه په نړۍ کې مهار نشي او د ضایعاتو مخنیوی ونشي راتلونکي جنګ به په اوبو وي او اوبه به یو ډېر مشکلی د بشریت په خاطر. نو اوس اول خو ایران ته باید دا قناعت ورکړل شي چې دغه اوبه زمونږ خپله پکار دي او دغه قرارداد چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی دا د هغه وخت قرارداد دی داسې د دایبکسر دپاره نه دی. و افه میخوام یک چیز دیگرم که ما میخواستم برای شما اضافه بکنم ایست که ایران در مقابل از این آب مکلفیت های داشت که 3 پروژه را اونا باید عملی می ساختن که یک از اون را عملی نساختن. به این ترتیب افغانستان می تانه حق بخواه و ادعا بکنه که این توافقات ایران نقض کرده و به طوری که روی قرارداد به خاطر کم شدن منابع آب یک تجدید نظر کنه تا ای که از راه صلح مسئله آب در بین دو کشور حل شود.
تشکر حتما سیب. خب مهمان دیگر ما محترم آقای اسدالله والوالجی که کارشناس مسائل سیاسی تن از طریق تلفن مهمان ما هستن. خوش آمدین آقای والوالجی. ما روی از این مشکلات بله سیاست های منطقه صحبت میکنیم. منتها من یک سوال دیگر میخواستم تره بکن در این موضوع. یعنی در یک مملکت بسیار نرمال که آدم میبینه در بسیاری مسائل مردم دو تقسیم میشن یا 3 تقسیم میشن یا 4 تقسیم میشن بعد از او یعنی که یک 4 نفر فکر می باشه یا 5 نفر. اما در افغانستان در هر موضوع تقریبا یک چند میلیون فکر می باشه، هر کس فکر خود داره. چرا ما در هر موضوع افکار و نظریات مختلف داریم، یک وحدت نظر نداریم؟ مشکل در کجاست؟ چرا ترسه والوال جی سیب؟
سلامت باشین. سلام عرض میکنم برای شما. خوب موضوع ثبات میگیره به قضایی که در افغانستان رخ داده و فعلا ما شما عوارض ثابت در فامیل ها نداریم و بکاری به هر شکلی که از طرف مورد شکنیدی میتنم این مورد و اصلا در اینجا احزاب سیاسی که تولیدی فکر بکنن و یا احزاب خود احزاب پراگنده هستن متشنج اصفکار از اینا. این در اصلا مردم وظیفه خود احزاب هست که سیاسی افتر جامعه و تشکل پذیر شدن جامعه. چون احزابی که در افغانستان هست عموما قومی فکر میکنن و تعدادی از اینا وابستگی خارجی دارن، به این حساب مراجعی که اینا رو تمویل میکنه وابسته هستن با اونا. هر روز هر ماه بر از اینا فکر جدید رو خب با دوره قضایا میتن و اینا وظایفی که در جامعه دارن این وظایف انجام دادن نمیتونن. و به این خاطر مردمی ما یک تعداد قومی فکر میکنه چون قضایا
بله. خب دلایلش قسما گفتین، اما همین چاره چی است؟ چی شوه که حداقل در مسائل منافع اولیای کشور خب کل ما یک قسم باید فکر بکنیم، نه خوصه به تو خب نمیشه که هر کس هر طرف کش کنه، بالاخره خود ما نمیتونیم سرنوشت خود را تعیین کنیم، دیگران میان با ما میگن تکاکو تکار کنی. رایل چی است پیشنهاد شما؟
رای حالی است که ما واقعا ما می گفت خوب سعیدی واضح میبینم یک نقل بسیار بزرگ است. این ما اصلا منافع ملی ما باید تعریف شود، توسط عذاب میشه، توسط دولت میشه، توسط جریان‌های مدنی میشه. این وقتی که تعریف شد مردم ما باید این دزهاری مردم ما داده شود، مردم ما باید فکر بکنند، عذاب سیاسی، نیازهای مدنی، فرهنگی، همه وقتی که باید فکر کرده تبادل افکار صورت بگیره و بعد از تبادل افکار باید نتیجه برسن یا که منافع ملی ما اینی از 10 تا 12 هست و به خاطر حفظ از این ما چی باید بکنیم. به این شکل اونا را باید نشان بتن برای مردم بگویند و مردم ما سطح به سواد در جامعه ما خیلی بلند است و به این خاطر کار زیاد ضرورت دارد بالای مردم صورت بگیرد تا مردم ما منافع ملی خود درک بکنند و با اساس از نماینده هایی را که دولت جرگه را وان میکنند اونا را خوب صحیح شناخته و درست برشان رای بتن که چی کسی در اونجا میکنه که منافع ملی را مدیریت بکنه و از این طریق میشه که یک نظری خوب درست
باوجود ده. بله، من اول چیز دل خاطر د خبرونې صرف 4 دقیقه وخت پاتې ده. که چیرته په یو ای و دقیقه لطفاً وحیدی صاحب یو 2-3 دا رقم که ته پیشنهاد لري باید څه وشي چې د افغانستان له گاونډیو سره روابط بهتر شي.
لومړی خو موږ باید خپلواک عمل وکړو چې له بده مرغ نه
کوو.
د دې پر ځای چې موږ ووایو ایران ته چې زموږ سره څه مشکل لري،
بله
موږ ځو، زموږ د کورنۍ چارو وزیر وایي چې له امریکا نه به مرسته وغواړو چې د دغو مداخلو مخه ونیسو.
دوهم
ټولو مهم اساسي بسته دی. دویم د دې په داخل کې دغه ایرانی عسکر خو مخامخ نه راځي، موږ یو په بل مو ټوپک راړول یو بل وژنو، راځي خپل سره کینو، خپل مشکل خپل حل کړو تر څو د نورو د مداخلې په طبیعي شکل مخنیوي وکړو. دریم اساسي بحث دی چې څنګه موږ بالاخره د سولې لپاره یو اساسي ګام اخیستلی شو، یو په کوردننه یو دغسې زمینه برابرولی شو چې موږ یو متحدانه حرکت وکړو، موږ ترمنځ یووالی وي، خصوصا په دغسې لویو او سترو مسایلو کې په دغو ګامونو موږ کولای شو چې افغانستان وژغورو. اوس موږ له بده مرغه حکومت مبسته
دلایل ته نه راځو، دلایل ته نه راځو
لپاره جګړه کوي او
موږ بخښه وایدي سم مخکې مفصل خبره قطع کړې. بیا هم دې له خطر چې وخت ډیر کم دی، اتمر سپ تاسو په لنډو باندې لوستن کوئ چې د حل لار سره باید څه وشي.
زما په باور اول زمونږ رهبری باید خلکو سره یو بلی بحث ولري په دغه کې چې څوک زمونږ دښمن دی، څوک زمونږ دوست دی، دا خبره دې معلوم شي. بل خبره دا ده چې په هغه بحث کې مونږه دا فیصله وکړو چې صلح ته څنګه رسیدای شو، او نور خبره دا ده چې خپل دولت په دې برخه کې باید ابتکار عمل پلاس واخلی ترڅو چې دولت خپل ابتکار عمل پلاس وانخلي او یو سیاسي فکر خپل دولت سره پیدا شي، او دغه سیاسي فکر د روشن فکرانو، احزاب او متخصصینو سره په شریکه په دغه فکر باندې توافق وشي، پس لغه هغه فکر پلی شي.
بله، مننه اتمر صاحب، مننه. همدغه موضوع به په اخره کې له مساق صاحب سره یاد کوم. مساق صاحب، له حکومت هم غوښتنی ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مهم دا ده چې موږ باید د یو مملکت په صفت خپل ملي ستراتیژي ولرو، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره. دا درې ګاونډي هیوادونه چې شمال ته پراته دي، دوی تر اوسه پورې هم د هغو کمونستان و دارکیگی چه دی شوروی په وخت کې وو کاغه تغییر وکړي، شاید دوی وازم د مون سره تغییر وکړي. نو مونږ باید یو ملي ستراتیژي ولرو چې د ایران په مقابل کې، لکه چې پاکستان زمونږ په مقابل کې د عمق غلری ستراتیژي لري، مونږ هم دغه چې د ایران، پاکستان، نورو ګاونډي هیوادو په مقابل کې یو ملي ستراتیژي ولرو، او هغه ملي ستراتیژي باید مونږ د پارلمان نه د اکثریت سره تیر کو او هغه په تعقیب کو، چې ترسو گاونډي ته هم زموږ موقف معلوم وي او په خپل افغانستان کې موږ موقف معلوم وي.
مننه مستاق صاحب، مننه وحیدی صاحب او اتمر صاحب، له تاسو څخه مننه کو. همدار از لوال والجی صاحب څخه مننه کو چې د دې سات په خبرونه کې برخه واخیسته. البته موضوع همدغه موضوع په بل شکل باندې په راتلونکو ساعت کې هم تعقیب وو، خو په راتلونکو ساعت کې به تر ډیره دې ته وګورو چې د گاونډي سره د افغانستان سیاست د افغانستان د سولې پر هڅو تاثیرات کړی دي او څه تاثیرات یې غوړولې دي. خبرونه ته بیا